دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم. په دې هیله چې وخت او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ د 1401 نویم مریض کال د غوای د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل 13 نیټه سره سم ده. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو او سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې له شمیر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو په اړه بحث شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن هندوستان ته ځي او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سختریزې وشل شوي. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د امریکا د مشرانو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د مشر دیان فینشتن په مشرۍ هیئت پرون ماښام په ارک کې ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د ښځو د وضعیت د افغانستان او سیمې پر حالاتو او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او له 2014 کال وروسته د افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس پلاوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند مسوده د دواړو هیوادونو لپاره یو ستر بریالي توپ وباله. خبر پاڼه وایي ولسمشر کرزی د هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل مهم وبلل او زیاته یې کړل چې پر خیر روزنې او تجهیزاتو سنبال افغان امنیتي ځواکونه د دواړو هیوادونو په ګټه دي. لبلې خوا پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو په اړه بحث او خبرې وشوې. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې په ارک کې جوړه شوې او مشري ولسمشر کرزی کوله په دې ټینګار وشو چې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند او د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو اعلامیه دی وروستۍ شي او په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې دی لاسلیک شي. په دې غونډه کې د غراس لاسترالیا سره هم د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سختریزي وژل شوي دي. د چارواکو چې خپل نمونه نه دي خودري وویل چې دوه توغندي شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې په یوې ودانۍ ولګېدل چې پکې دوه مشکوک وسلوال چې هویت یې نه دی څرګند ووژل شول. امریکایي چارواکي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د القاعده او نورو سختریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډیر مهم بولي خو پاکستان بیا دا ډول حملې په خپل ملي حاکمیت باندې تیرې ګڼي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له ځواکونو او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د نازک اوربند درناوی وکړي. نارویجي جنرال رابرټ مور دا څرګندونې پرون د مشق ته له رسیدو سره سمې وکړې. رابرټ مور وایي زه پر هر یو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي او په دغه تر ټولو ستونزمن ماموریت کې چې زموږ په مخ کې پروت دی راسره همکاري وکړي. خغلی مور به په دمشق کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د یوې 14 کسیزې مقدماتي ډلې مشري کوي. دغه څارونکي به پر هغه روبند څارنه کوي چې د سوریې د کړکېچ لپاره د نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقرۍ پلان یوه برخه ده. د نړیوال څارونکي د ماموریت ویان نیراج سنگ ویل د مې د میاشتې تر نمایي پورې به سل څارونکي په سوریه کې وي. دا نه ده معلومه چې ټول 300 څارونکي به چې ملګرو ملتونو سوریې ته د استولو اجازه ورکړي کله دې هیواد ته واستول شي. په عین حال کې د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې څارونکو پرون د ناکراره ښار هم شاوخوا سیمې وکتلې. د اتریش پولیس وایي چې د لیبیا د تیلو د پخواني وزیر شکری غانم چې د تیر کال په جون کې د معمر قذافي د رژیم څخه خپله لاره جلا کړې وه، مړی په دانیوب کې وموندل شو. د وینا د پولیسو ویان رومان هاشلینګر وویل د هغه پر جسد د خشونت نښې نه دي لیدل شوي، او زیاته یې کړه چې د دې احتمال شته چې هغه به ناروغ شوی او په اوبو کې لویدلی وي. مخکې د استرالیا خبري اژانس خبر ورکړی و چې غانم په خپل اپارتمان کې مړ وموندل شو. د هغه د مړینې علت ظاهرا د زړه حمله ښودل شوې ده. د مصر اخوان المسلمین وایي چې د دې هیواد واکمن پوځي مشر فیلډ مارشال حسین تنتاوی د پارلمان رئیس ته ویلي چې په حکومت کې به بدلون راولي. په پارلمان کې د اخوان المسلمین یو لوړ رتبه غړي عصام العریان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې تنتاوی د پارلمان رئیس سعد الکتانی ته چې هغه هم د اخوان المسلمین غړی دی ویلي چې دی به په څو راتلونکو ساعتونو کې په حکومت کې بدلون نه راولي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د مصر پارلمان چې پکې اسلام پاله زیات نفوذ لري اعلان کړی و چې د پوځي واکمنۍ په وړاندې چې نه غواړي حکومت ړنګ کړي او د ازادۍ او عدالت د ګوند غړي د نوي حکومت مشر وټاکي د اعتراض په توګه د پارلمان غونډې یوه اونۍ لغوه کوي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل وروسته تر دې چې یو مهم شریک یې له ائتلافي حکومت څخه د وتلو اعلان وکړ، په پام کې لري چې په هیواد کې له ټاکلې نیټې مخکې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدل اعلان کړي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د طالبانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره د سولې هڅې پر سم مسیر پر مخ ځي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به دا هم واورئ چې د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې د سولې خبرې سمې پر مخ نه ځي، ځکه د ده په وینا طالبان په دې برخه کې همکاري نه کوي. اخوا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو پرته په افغانستان کې پرمختګ او سوله نشي راتلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هندوستان ته ځي. دا هغه مسایل دي چې په روانه خبرونه کې به یې په اړه ریپورټونه ولرو. نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دوستانو رپورټونه وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په پاکستان کې بهرني وسلوال جنگیالي وشلې دي. ورمه ورځ په قبایلي سیمه باندې بې پیلوټ الوتکو گزارونه کړي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه تنه وسلوال پکې وشل شوي. مخکې له دې نه چې په دې اړه رپورټ درته وړاندې کړو، د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو ځینې څرګندونې لرو او په اړه یې رپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره د سولې هڅې پر سم مسیر پر مخ روانې دي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې په دې اړه چې آیا طالبان به رښتیا سوله غواړي، تر اوسه پورې د دوی د لیوالتیا څرک نه لیدل کېږي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د سولې بهیر به هله نتیجه ورکړي چې طالبان پکې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل له نوري اسنوري څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې پروسه پر مخ ځي. د دې وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې طالبان په قطر کې یو مشخص آدرس پیدا کړي. طالبانو هم له امریکا سره په مقدماتي خبرو کې چې له یوې مودې راهیسې په ټپه درېدلې منلې وه چې غواړي د ځان لپاره یو دفتر په دوحه کې پرانیزي. قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې هم د قطر او افغانستان حکومتونو په دوحه کې د طالبانو د تر دې پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. ښاغلی موسازی وویل د طالبانو لپاره د سفر کولو د یوې مسؤونې لارې له رامنځته کېدو څخه هدف دا دی چې د طالبانو مشران او د هغوی استازي وکولی شي په مسؤون ډول له یوه هیواد بل هیواد ته سفر وکړي او د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي، او هم دوی وکولی شي د افغانستان له حکومت سره مستقیما په خبرو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي طالبانو تر اوسه پورې داسې نښې نه دي ښودلي چې ګواکې دوی دې په افغانستان کې سولې ته لیواله وي. خاغلی محمدی پرون په دې اړه د ولسی جرګې غړو ته په څرګندونو کې وویل
په تیرو لسو کلونو کې موږ له یو پلوه جنګ کړی او له بل لوري زموږ د دولت لاس وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې لپاره اوږدوه. هغوی او هغه هیوادونه چې ملاتړ ترې کوي تر اوسه له جګړې لاس نه دی اخیستی. تر اوسه ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ده، د جګړې دوام دی. هیڅ داسې نښانې نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان تروریستان او طالبان دې راغلي وي او د افغانستان سوله او روغه جوړه دې منلې وي. د دې هیڅ آثار نه لیدل کیږي او هیڅ نمونه نوینو چې هغوی دې د تغاړه کیږي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کامرون مونتر د تیر شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته ښایي په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د امریکا سفیر دغه راز وویل چې په افغانستان کې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی چې د افغانستان حکومت په مشرۍ پر مخ وړل کیږي او متحده ایالات په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له هڅو څخه یوازې ملاتړ کولی شي. په عین حال کې طالبانو ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به دوی له امریکا سره په خبرو کې برخه وانخلي. طالبانو څه موده مخکې اعلان کړی و چې له امریکا سره یې خبرې په دې خاطر درولي چې د دوی په وینا امریکا په دغو خبرو کې جدي نه ده او هغه اقدامات چې د باور د رامنځته کېدو لپاره ورته اړتیا وه نه دي کړي. له امریکا سره د طالبانو د خبرو یو شرط دا و چې د دوی یو شمېر بندیان له ګوانتنامو څخه خوشې کړي. امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستلو سره موافقه کړې خو د ګوانتنامو له زندان څخه د هغوی د څو تنو مهم مشرانو د خوشې کېدو په اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن هندوستان ته ځي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان رسنیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ به د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو شورا په کار پیل وکړي. نور تفصیل زکیه غیاسی نظر وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو شورا جوړه او خپل لومړی کاري غونډه جوړه کړي. د دې وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د دې شورا د جوړېدو په هدف هندوستان ته سفر کوي. د ښاغلي موسازی په وینا په دې سفر کې د کورنیو او دفاع وزارتونو استازي او د ملي امنیت د شورا غړي ملتیا کوي.
هدف اساسی سفر وزیر امور خارجه افغانستان به هند
هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اساسي هدف د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک شورا جوړول دي. په دې سفر کې د افغانستان او هند د ستراتیژیک شورا لومړی غونډه به جوړ شي او په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی همکاریو په اړه کاري ګروپ خپل کار پیل کړي.
د ښاغلي موسازی په وینا د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیک سند کې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې لاسلیک شو شامل ده. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړیدلو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو پیاوړي کول دي. د ښاغلي موسازی په وینا ټاکل شوی چې د شورا په کال کې یو ځل غونډه وکړي، خو په همدې وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د افغانستان د ثبات لپاره ګټوره بولي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا جوړول د امریکا یو تاکتیک بولی چې په پاکستان فشار راوړي.
امریکا
په دې هڅه کې و چې په دې ورځو کې له پاکستان سره خپلې اړیکې دوستانه کړي. کچېرې له پاکستان سره یې اړیکې نه ښه کېدلې نو امریکا هوډ درلود چې له افغانستان سره یو ځای په سیمه کې له هند سره د همکاریو پړاو پرانیزي. امریکا او افغانستان پریکړه وکړه چې په سیمه کې امریکا، افغانستان او هندوستان یو بل بلاک جوړ کړي. نو له دې وروسته به پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. دا چې هند یو ځواکمن هیواد دی کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي. دا چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنې کوي میدان ورته پرانستی دی. کله چې د هند فشار پرې راشي نو لاس او پښې به یې وتړل شي.
پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت د ویان په وینا افغان پلاوی به د خپل دورځنی سفر په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکارۍ د شورا د جوړولو ترڅنګ به د هند له صدر اعظم او د امنیت شورا له سلاکار سره هم وګوري. د راپورټونو له مخې هند په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له افغانستان سره ډېرې مالي مرستې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له تیرو لسو کلونو راهیسې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
نیویورک ټایمز رسپانې پر استریګن کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان د
پورسټیو کې لیکي
د ورلد سټریټ جورنال
فرانکفورت کمن تاریخ پرونه پر استریګن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو
او سم په مخړې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
Thank you.
ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له وایت سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې. په عین حال کې پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د لاسلیک په اړه بحثونه او خبرې وشوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن هندوستان ته ولاړ شي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو شورا په کار پیلوي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سختدریزي وژل شوي دي. دغه چارواکو چې خپل نومونه یې نه دي ښودلي ویلي دوه توغندي شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې په یوې ودانۍ ولګېدل چې پکې دوه مشکوک وسلوال چې هویت یې نه څرګند وژل شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د نازک قربند درناوی وکړي. د اوترش پولیس وایي چې د لیبیا د تیرو د پخواني وزیر شکری غانم چې د تیر کال په جون کې د معمر قذافي له رژیم څخه خپل لار جلا کړې و مړې په دانیوب کې موندل شوی دی. د مصر اخوان المسلمین وایي چې د دې هیواد واکمن پوځي مشر فیلډ مارشال حسین تنتاوی د پارلمان رئیس ته ویلي چې په حکومت کې به بدلون راولي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل روس تر دې چې یو مهم شریکی له ائتلافي حکومت څخه د وتلو اعلان وکړ په پام کې لري چې په هیواد کې لټاکل نیټه مخکې د عمومي انتخاباتو تر سره کېدل اعلان کړی. دوستانو تاسو سمغه غلا ساتي رادیو نو اوس په هم څول ویدیسي ورسپانې راوخلو او وګورو چې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي. افغان چارواکي د وسلوالو لوی حمله ژوندې پاتې شو. دا د کندهار د والی په دفتر د شنبې د ورځې د حمله په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې سر لیکلی ورسپانې وایي دا حمله د امنیتي ادارو لپاره د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه دوه تنه چې توفانچي په خپلو بوټونو کې پټې کړې وي د امریکایانو د تالاشۍ له دستګاه تیر شوي. د امریکایانو د تالاشۍ دستګاه د انسان ټول وجود ساري، خو دواړه حمله کوونکي ورڅخه تیر شول او نږدې د کندهار والی وژلی و. د دواړو نیمه اوتومات اسپانوي توفانچي هر یوه د خپل بوټ په تلي کې یخې وه او د تالاشۍ ماشین ونه توانېد چې پیدا یې کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په اړه وایي چې حمله کوونکي تر مخکې چې امنیتي ځواکونه ورورسېږي د والي د دفتر خولې ته رسېدلی و. رسپانه د والی د ویان په حواله وایي چې دا اتم وار دی چې طالبان د کندهار د والی توریلي ویسا د وژلو لپاره حمله کوي. چارواکو نیویارک ټایمز ویلي چې د تلاشۍ هغه ماشین چې د انسان ټول بدن بررسي کوي له یوې نږدې ودانۍ څخه د دوو امریکایي عسکرو لخوا څارل کیږي. کله چې څوک ترې دې ماشین تیر شي، دا بیا امریکایي سرتیري په مخابره کې افغان عسکرو ته وایي چې چاته اجازه ورکړي چې ودانۍ ته ننوځي. نیویارک ټایمز لیکي دا حساب ځواکونو په خپله خبر پاڼه کې تایید کړي چې د هغوی ځواکونه لږ تر لږه د تلاشۍ په یو ځای کې چې حمله کوونکي ځینې تیر شوي موجود و. حساب وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي. د نیک پیکلس په نوم یو سیاسي کارپوه ورسپانې ته ویلي سره له دې چې د تلاشۍ پر دې ماشینونو ډېر اتکا کیږي او داسې انګارل کیږي چې اشتباه نه کوي، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې حتی په جیب کې هم وسله نه شي پیدا کولی. نیویارک ټایمز لیکي ځینې وختونه د کلتوري مسایلو په خاطر هغه کسان چې غواړي له چارواکو سره وګوري نه غواړي چې د تلاشۍ لپاره خپل بوټونه وباسي. د کندهار امنیتي قومندان جنرال عبدالرزاق ورسپانې ته ویلي موږ له هغه کسانو چې غواړي له والي سره وګوري نه غواړو چې خپل لنګونټي یا بوټونه وباسي او په لوڅ سره او لوڅو پښو له والي سره وګوري. دا زموږ د فرهنګ خلاف کار دی او دښمنان غواړي چې له دې لارې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده د تروریستي شبکې وضعیت بررسي کړی. ورسپانې لیکي چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته دا شبکه کمزورې شوې، خو څنګه یې په مختلفو ځایونو کې لا هم په دوامداره توګه فعالیت کوي. واشنگتن پوسټ وایي په هغه اسنادو کې چې په بټاباد کې اسامه بن لادن له کوره موندل شوي لیدل کېږي چې القاعده له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته وخت لپاره هم پلانونه لرل. دا اسناد د اسامه بن لادن د مرستیان ایمن الزواهری لخوا لیکل شوي او د لومړي ځل لپاره افشا شوي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې نور اسناد څرګندوي چې اسامه بن لادن نه یوازې دا چې د خپلو استازو په وسیله په القاعده پورې له تړلو ډلو سره په ارتباط کې و، په یو شمېر هیوادونو کې نوي سازمانونه هم تاسیس کړي. ورسپانې د بېلګې په ډول په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله یاده کړې. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکایي کارپوهان تر ډېرو څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د القاعده شبکه ځپل شوې او د سپتمبر د 11مې د حملې په څېر د نورو بریدونو توان نه لري، خو دوی وایي چې د القاعده شبکه لا هم داسې څرګندوي چې خپل موسس ته له ورته برخلیک څخه ژغورل شوې ده. د دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړه د افغانستان لوی څارنوالي د زمکو د لاندې کولو په برخه کې د اوبو او برېښنا د وزیر تورنول وسله وخت نه مخکې بولي. دا په داسې حال کې ده چې همدې څارنوالۍ پرون د مشرانو د جرګې د یوې غړې په اړه وویل چې دا یې په جدي تورنه تورنه کړې ده او دا د محکمې کار دی چې په اړه یې څه پرېکړه کوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ښاغلی اسماعیل خان به له اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې لخوا تورن وي خو له څارنوالۍ سره تورن نه دی. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر دوسیه اوس مهال د قضایي ادارو تر څېړنې لاندې ده، لویه څارنوالۍ له حاضره نه ده چې په هرات کې د ده لخوا د ځمکو د غصب مسله تایید کړي. د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان تېره اونۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې لخوا په هرات کې د ځمکو په غصب تورن شو، خو د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې ځمکې د څښتن لور او یا لمسۍ دغه ځمکه اسماعیل خان ته ډالۍ کړې ده. ښاغلی نظري وایي چې اوس له وختي دی چې اسماعیل خان د ځمکو په غصب تورن کړو.
د دوسیه مخکې راغلی و ازما تر بررسۍ لاندې و موږ په دې باندې اجراات وکړ او قضیه مو فعلا د بررسۍ او حل فصل دپاره قضایه دولت د مربوطه ولایتونو ته لیږلی چې د هرات بخش د هرات په قضایه دولت کې تر بررسۍ لاندې دی. نو فعلا چې کوم اتهام دته نسبت ورکړل شوی دی دا زه مخکې له وخت نه بولم. کاشکې دې پریښي وای چې محکمې خپله فیصله صادره کړې وای او وروسته بیا په دې مورد ابراز نظر شوی.
ښاغلی نظري همداراز وویل چې د درې ګونو محکمو له پریکړې وروسته دوی کولای شي دغه تور په اسماعیل خان پورې او یا پورې نه کړي. هغه وایي چې دغه ځمکه د مجید زابلی وي او مجید زابلی په کال 1450 او 1450 کې دغه ځمکه په یو وصیت کې دولت ته ډالۍ کړې وي. لوی څارنوالۍ وایي چې د دې ځمکې اسناد هغه مهال په سمه او قانوني توګه دولت ته نه و ورکړل شوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې که دغه ځمکې په رسمي توګه د دولت شي او د زابلی وصیت قانوني بڼه لکړي نو په هغه وخت کې به د اسماعیل خان قباله مسترده او باطله شي او کنه نو د ځمکې به د ښاغلي اسماعیل خان شي. خو د لوی څارنوالۍ د دې دریز برخلاف له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشر بیا وایي چې په اسماعیل خان باندې د لګول شوي تور په اړه شواهد په لاس کې لري. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته د دې شواهدو او اسنادو په اړه داسې وویل.
دا دوسیه هغه شی ما وویل چې په دوسیه کې لیکل شوی و، زه کولای نسم چې دوسیه دلته وي او یو سړی د ما نه پوښتنه وکي یا مقامات رسمي ووایم چې نسته. دوسیه اوس په څارنوالۍ کې پروت ده او څارنوالۍ لیږلی دی هرات ته. د دوسیه پوښتنه یې کړې ده د هرات د څارنوال نه، بیا د هرات د څارنوال لخوا دا تایید شوي دي.
خو پخپله د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان بیا په دې هکله نه ازادۍ راډیو او نه هم نورو رسنیو ته څه ویلي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده راډیو نوري ریپورټونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان باندې بریدونه کړي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه جنگیالي وشلې دي. نور تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبريال مجیب رحمان انګار په رسولي ریپورټ کې.
د پاکستان په لری پرته قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې درې تنه سخت دریځي وسلوال ووژل شول. لاسی متر لاسه شوی راپورونه وایي چې د برید جمعې پر ورځ مازیګر مهال د دې قبایل ایجنسۍ د مرکز میرانشاه پر یو ښوونځي شوی. ځایي دولتي مقامات د خپل نوم نه خوله په شرط وایي بی پیلوټ الوتکو د جمعې په مازیګر میرانشاه بازار ته څیرمه پر یو ښوونځي دوه توغندي وتوغول چې په ترڅ کې درې تنه سخت دریځي وسلوال ووژل شول او دوه نورې ټپیان شول. یو دولتي مقام چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي وژل شوي کسان د القاعده ډلې بهرني وسلوال جنګیالي وبلل. نوموړي وویل شواهد ښیي چې په نښه شوي ټول بهرنیان دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې د کوم هیواد او په دې ښوونځي کې څه کول. دغه مقام وایي د نجونو د ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې تړلی دی. د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکز شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کیږي پر ځایي جنګیالیو سربیره ګڼ شمېر بهرني وسلوال هم پکې دېره دي. د ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د دې ایجنسۍ په ځینې سیمو کې د عربو تر څنګ د مرکزي آسیا او ځینې نورو هیوادونو یو زیات شمېر جنګیالي کورونه او نظامي مرکزونه لري. په عین حال کې یوې بلې باخبرې سرچینې د خپل هویت نه ښکاره کولو په شرط په نښه شوي کسان پنجابي طالبان وربلل. دغه سرچینه د استخباراتي منابعو له قوله وایي د برید پر مهال د نجونو په دغه تړل شوي ښوونځي کې یوازې پنجابي طالبان موجود وو. د نوموړي د معلوماتو له مخې د سیمې خلکو هم تایید کړی چې په دې برید کې پنجابي طالبان وژل شوي. نوموړي د هغو راپورونو په باب چې ګواکې وژل شوي کسان د القاعده عرب جنګیالي و وویل د پنجابیانو او ځینې عربي وسلوالو په لباس او څیرو کې د ورته والي له امله په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې ګنې دا کسان عرب دي، خو وروسته څرګنده شوه چې ټولې پنجابیان دي. پر شمالی وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو د برید په داسې حال کې شوې چې د پاکستان د جمهور رئیس په ګډون عالی رتبه پوځي او ملکی مقاماتو د امریکا د متحدو ایالاتو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې یو ریبیا د دې لړۍ د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتو خاص استازي مارک ګراسمن د جمعې او شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شویو ستونزو پر اواري خبرې وکړې. په هغو شرایطو کې چې پاکستان د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستو او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د دواړخیزو روابطو بیا بحالۍ لپاره متحدو ایالاتو ته وړاندې کړي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو درول هم شامل دي. پاکستان دا بریدونه پر خپله خاوره تیری او د ملکي خلکو په زیان بولي، خو امریکایي مقامات بیا وایي چې بی پیلوټ الوتکې یوازې سختدریزي وسلوال په نښه کوي او په تیرو کلونو کې ښې پایلې درلودلې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر په دې هیواد کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له زور زیاتي لاس واخلي او د نازک اوربند درناوی وکړي. نارویجی جنرال رابرټ مور دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په سوریه کې د اپریل له 12مې له هغه مهال راهیسې چې نازک اوربند ټینګ شوی په دې هیواد کې لام تاوتریخوالی او نښتې دوام لري. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ځواکونو او وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او پرېږدي چې په دې هیواد کې نازک اوربن نافذ وي. نارویجی جنرال رابرټ مود دا څرګندونې پرون دمشق ته له رسېدو سره سم وکړې. دی به په دمشق کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د یوې شپاړس کسیزې مقدماتي ډلې مشري کوي. ښاغلی مود وویل، زه پر هر یو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي او پر دغه تر ټولو ستونزمن ماموریت کې چې زموږ په مخ کې دی راسره همکاري وکړي. دغه څارونکي به پر هغه اوربند څارنه کوي چې د سوریې د کړکېچ لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقرې پلان یوه برخه ده. خو د دغه اوربند سره سره چې د اپریل له 12مې راهیسې په دې هیواد کې ټینګ شوی، د دواړو خواوو ترمنځ نښتې روانې دي. د اسد رژیم ځواکونه د یاغي وسلوالو پر سنگر ځایونو د توپونو بریدونو او وسلوالو مخالفانو هم پر امنیتي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د سوریې پوځ د غلاس تر اوسه پورې د سولې د پلان یو اساسي شرط نه دی منلی او ټول ټانکونه او عسکرې له ناآرامو ښارونو نه دي ایستلي. د سوریې لپاره د نړیوال څارونکو د ماموریت ویان نیراج سنگ وویل، د مۍ تر نیمایي پورې به سل څارونکي په سوریه کې وي. دا نه ده معلومه چې ټول 300 څارونکي به چې ملګرو ملتونو یې سوریې ته د استولو اجازه ورکړې کله د هیواد ته استول کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې مشر نارویجی جنرال مود په منځني ختیځ کې د کار تجربه لري. هغه له 1990 او تر 1990 کال پورې په لبنان کې په 1300 ځواکونو کې یوه کوچنۍ ډله درلوده. جنرال مود له 2009 تر 2011 کال پورې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریت انسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. په عین حال کې د سوریې دولتي خبري آژانس وایي چې څارونکو پرون د ناکراره ښار هومس شاوخوا سیمې وکتلې، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند کړي.
د ژوند رنګونه
لیلا بنگڑای لیچ دا کبھی نا بیا پپوچ راش بنگڑ والے وڑا لیلا بنگڑای لیچ دا کبھی نا بیا پپوچ راش بنگڑ والے
بس دا بنگڑی خرسونو پی خور نہ راوڑو دا غلط خرسونو غریبان خلی کیو
سو کله کی تو دا پندی خرسے
دا غدیر 15 دیش کال کی گینو دا 15 دیش کال کی گی چوا دا شیم بس غریبان نو دا خیمه کی مبصره هم دا خرسو جوړو نو چاو کو تو جارانه راوڑی مونږه خرسو
دا د اوس شروع کړی تا خپل شروع کړی کنه لپلار پلار هم
دا پلار نکنه هم دا کی صفات ده ناری نه قم وختام د کبا ټوله کیلی نه راوڑی هم دا جوړو نو چاو کو دا هم گزاره کی گینو نور خو بس هم نه ده کنه
سره کم بنگڑی خرسے سره کم
دغه رینبو بنگڑی دی دغه جنکیان خوخی مکتبیان راضی خوخی مونږه خرڅو اچو صحیح دی کنه
شیشایی دی کده اوسپن
نه شیشایی میشته اوسپن میشته پلاستیکی میشته انډیا والا سیټونه میشته کوم یو جنکیان خوخی کی مونږه اچو د خزو د تا خو جنکیان راضی خوخی نو اچي
دا در کوم رنگونه خزه خوخی
دا رینبو ډیر خوخی دا چې بنگڑی ډیر اچي دا آئینی بنگڑی ډیر اچي خلکو
دیورز بچمره بنگڑی خرڅه
یو سالور 500 خرڅه کی ډیر نشته چندان واره هم دا خرڅو نو چاو کو
خوبم څوک په ځابې نه جای لري
سروالی ډیر په ځابې نه ډور خصوص نزابی وای چی پاسه که دسر گاره دا پاس ناسو و غزی نلان در آوسو دغزی نم وای چی پاسه که کلا جیگو کلا کینو نور خم کسب نشتنو چه اوکو
سخواری
سخواری چه مونتا خزه میلایشی مونتا دازه میلایشی چه پاس زیره کی مونتا مون غریبانو ری خمی خالی کی بول واسم نشتا مونتا خزه ری کی
دیده چه تمنه نه
نیر منه نه
دوستانو دانیم سطح خبری مجله مو هم دوبره واخو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو یو کوچنی برخه وا زموږ د ټولې خبرو ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي بل نیم سطح خبری مجله کې در سره